مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره ز داوود خټک تاسو رايما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوول.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده؟ دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خو د دې لپاره کوم ځانګړی کالب نشته. د نظم په هر کالب کې حمد او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه. او دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی. خلی مدینه او د مکه، خلی مدینه او د مکه، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه، دیدار پسند لگی بل می د محبوب دشنی روزے، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه.
کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یوسو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته ویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانہ ده یا موږ ته ارتقا وایو یا د ابتدا د کله نشوي د ارتقایي سفر سده، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوي د کله نشي پښتون مسلمان شوي دي. شاعری ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی الہ او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې هغوی خپل الہ ته او خپلو مقدسو شخصیتونو ته عقیدت لري او د دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چونکه مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوي دي، د هغه زمانې نه حمد لیکل کیږي، نعت لیکل کیږي. خو مونږ سره چې کومه ترلاسه شوی ډیټا ده، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا، لویا خدایا، او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د حمد دغه اثر او عنصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه زینه د خبره را روانيږي مخ په وړاندې راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکل شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکل شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکل دی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټای چې کم دی نو هغه لیکل شوی وي، نعتونه لیکل شوی وي، او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دی خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکل شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه د زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپې شته دی، نعتیه ټپې شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعر
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بلګې لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څو پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خو دا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کله کائنات جوړ شوی دی نو په څه حوالې سره حمد ورسره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگر چې د نعت لغوي معنا خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات و صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې که مونږ ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چې هغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبۍ لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه زما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې مونږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگه مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال، او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنه کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت و حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه راتېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله راداخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبي سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو همدغه د تصوف مکتب وو. د حمدونات په حواله سره خو د رحمان بابا شعري ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوا دي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال هم نوا هم هغوی هم حمدونات ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي، یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به عمومي تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغې کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا بولا ستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گلو راستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گلو راستا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا بولا ستا سنا کوی صبح دم ربا سا پسنا سردی تو ہوتا کر کے صبح دم ربا تیرا شواش
هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمدونات ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبی تاسو د حمد په حکله لنډه خبره وکړم، بیا به د نات په حکله خبره وکړم. تر څو چې د حمد خبره ده نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي، نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفی دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف او صاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه هم حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونه لیکل شوې دي، خو کومه پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغه کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده، مناجات چې دغه دعایه نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلې دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډیر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدای دې زمونږ په نظر کې وی چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکل شوی دی. دا غوړ نه راوخل د حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو موږ ډېر د لوړې پای حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نلوي شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک پستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ترازو او د جدید دور کوم ادب دی دا 1380 را په دی خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دې کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوې دي، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغې باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیدواری صاحب چې دی نو دغه یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا هغه کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسانو دغه چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاغې د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدیق څومره لوی انسان دی او د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لر و بر کې مشهور ترین سړی دی، او دا غټ ډېرې مجموعې د نعت چاپ دي، ډېرې له نعت چاپ هم دي. عبدالله استاذ د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی د هغه یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغه سي ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغه شان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیه مجموعې لیکلي دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسې شاعران دي چې دغه پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، او دغه سي د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتنې منطقې شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکیری هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او دغه ملګری عامر صاحب چې دي نو دوی چې کوم د سنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغه کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم مخې ته راغلي دي. د دین مخ کې هم دا روایت مونږ ته سنا سخکاري فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د زینی داسې خلکو ناتونه هم شته چې د اغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ. خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغوی دغه ناتونه محفوظ کړي دي او هغه یې په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوې دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګه دې اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونې چاپتي د نات خصوصا ډېر زیاتې چاپتي نو د نتخوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو هغه چې نات لیکي او بل هغه چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې وو چې هغوی به نعتونه لیکل هم، ګل سادات خو په ستر ګړون وو خو ډېر ښه شاعر وو، نعتو د نعت لپاره مشهور وو، هغه بلها نعتونه لیکلي دي. هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورولو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه وو چې یو خو د خدای او رسول خبره یې کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه حواله مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه حواله ډېر فیراز ده. چربیت هم شته خو تخ پښتو ټپې کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپې ډېرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول خدا د نوري مینه لباسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو. د ارواحات حافظ ګل سادات په غږ د هغه نات تاسو واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتله په پښتو شاعرۍ کې نعتیا کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د نعتیا کلامونو خبره ده یا د نعت خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوی خبرې او کلام نعت دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګویشت او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیت تاثر ده. خو قرآن حکیم کې چې بیا طه، یاسین، حضر نور سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوی دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کلمبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسمانی کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی. بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم تعالی نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښو، او نوم یې ورلې ایښو محمد، او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نمونه چې دي د دې په خپل معنی د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نمونه دي. او بیا چې تاسو به ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په هماغه دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم ستاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلامونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزادہ محمدی او صاحبزادہ احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شہدا علی خان، ٹولو حمدی کلامونه لیکلی دی او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلال موږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوم، نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلی دي. تر دې چې زمونږ په نوي دور کې، یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې، سید بو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې د هغوی پېژندګلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعې چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریه، محمد اسلام ارمانی، لائق زاده لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعې چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعو کې د نعت مجموعې خو بلا ډېرې دي، بېشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظره صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې په هغه کې د اسماء الحسنا په حکلم یو کتاب شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي، نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعې ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعې او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترینو شاعرانو کې چې موږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي. ولله دیو کې چې دغسې پکې رواني، یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډیسټینکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر و پښتو اکیډمي او څانګه، نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی. نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دغه چې منظری هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي، خو په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ ګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به ده ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ښایسته نامونه کې وشي، د هغې د صفاتو نه وشي، نو دا بهتره خبره ده. یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي. دا ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اورېدونکو مخې ته داسې هم راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی، نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اردن کو اوسی وا دمکو او یو نات اورو
ور لری ک دربان نو جبریل ما او بل نبی سرور دے را سرا درخی جو ک دردانا درخی جو ک دردانا نو مکی مدنی هاشمی دلبر دے را سرا یا په حکم د مولا او مبوت ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانا ی د امر د سبحانا یواز نه یم ز خیر البشر د را سرا ور لری ک دربانا ور لری ک دربانا نو جبریل ما او بل نبی سرور د را سرا داخل چ ہاشمی نبی په مسجد اقصا شو پر فضل د باری شو امام الانبیاء شو حب زل د هر چانا او ز پورت د کونه نو موت بر د را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د حافظ وقار احمد او احسان الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبدالله استاد نات واوریدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. د عبدالله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د اسلامیاتو استاد دی، مشال رډیو سره د خبرو په وخت ګیله وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دي لیکل شوی.
زه خو ما هغه باندې پوره یو د فیل مقاله لیکلې ده، هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دي. خو بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي. نو یو خو به د دې هم تصویر شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم. د عبدالله استاد ړومبی خدا دی چې دغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندی کې نو شیر کلان کې پیدا شو. د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بود 1981 او محلہ مناخیل نو شیر کلان کی جنازہ او دفن چو دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وا 1981 کی او دا رفیع ورځ وا د ترکه مقبره نو شیر کلان په دې کې دفن شوی دی. د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت داغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یو شمیر حمدونه او نعتونه لیکلي دي. مشال رډیو ته وویل چې لمشومتو براسه د حمد او نعت سره مینه لري.
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوم. داغه سویل تونه یو خدام وا چې زما فلار می چې نو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم و زبد آغا سر که ناستم پاس ایدم و نداغوی زیاد ناغا دا ناتخوانان و دا جماعت سروا زمانگا پا آغا دور که دا ناتون چون و دا دیر آمم و هم دا دا بخلکو ویل یو پا دا آغا زمانه که یو دود دستورم داسیو چه پا ودون و خادو که بخلکو اکثر مولود شریف را جوړ ک پاغه کې بس ہونا خوانان او عالمان بم پکراله ناتونه بم داغه وخنه اوریدل په دغه دور کې زمون په علاقو کې د ټولو نزیات خو د حاجی محمد امین رحمت الله له ناتونه بنات خوانان ویل ور سره د عبد الله استاد د نوخار ناتونه هم د نات خوانان وبویل چار صده کې د نسات یو شاعرم او هغه په خپل نات خوانم ګلاب نساتوال داغه بم ناتونه اوریدل د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خوب زده اوه مچه مای زدیر ماشوم و مچه پنوم داوی ما گلزار مدینه پنوم بانده کتاب کتل و چاگه طول ناتونه و حاجی محمد امین رحمت الله علیه دیر بهترین شاعر و خو آغا صرف لکه پتول جون که داغ سو مجموعی دی او صرف ناتونه لیکل تنات نه علاوه هم دا نات نه علاوه وی بل حس نه دی لیکلی الان که پاغ ناتونو که کنایه یو استیاری یو آغا دیر شاعرانه دی پا داغ وقت که یو زمون پا علاقه که رحیم الله برق سیب با هم دیر خناتون هم لیکل و بل داد برق سیب بیا یو دور دا سراغه چه داغه یو شاگرد و مزمل خان نومی اومات دا یاد ده چه آغا علکو دا مکتب دا دور علکو پا مکتب کیو خو آغا با چه کم زی که مولودو او پا دی جماعتونو که یو پا مولودونو که آغا با دا برق سیب ناتون دیر زیاد ویلو نو دنات سرا زد دیر ما شموالی نبلد شوه اوما او لوستلی میم دیرو دا برق سیب ناتون میم لوستلیو دا عبدالله استاز دا نوخار ناتون می لوستلیو و عجی محمد امین رحمت الله علیه خو می دو کتابون پا آغا دیر دا ما شموالی دور که لوستلیو
کیسر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د ناتونو او حمدونو چاپ ته مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی
تو الله تعالی سره مینا او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا دغه سیز د حمد او ناتو بایس جوړیږي دا زمونږ د ایمان دی او د ماشوموالی نه کړنه چې زما شعر او شاعری شروع شوه دا نو حمد او نات چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي دعاګانې مې لیکلي دي حمدونه مې لیکلي دي نو دغه مینا ده چې پنات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی ناتونه مې هم چې کوم دی لیکلی دی زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد د کې مختلف هم دی ناتونه دی او دغه سره سره چې کوم دی منقبت دی دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی بل الحمدلله دې کتاب چې کوم دی ډیر خخ ستر ستر وړونه چې کوم دی غټل د نیوی ژوند پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد کې ورډ غټل دی او پاکستان سن په کتابونو کې د سلیکشن شو دا غی نه علاوه کوم دی ادب ملکن ادبی وارد هم دی کتاب غټل دی د دې تقریبا 233 مخونه لري د دې داړو منی ټوک دی او د سر سر کوم دی ما د دې دویم ټوک هم کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ هم تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي دا غی نه علاوه د حمد او د نعت مختلفه تذکری کوم دی هم ز دا کوم کوشش میکړی دی شروع کړی مې دي د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمدیا کتابونو سره سره کوم دی تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده نو ان شاء الله ډیر زړه چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دی تذکری په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د ما اخلو او نات اورو
خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک جنگ نا عمر گنا وحشت نا پہر لور سرنا ٹیٹول بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو
چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لڑو قاتلان پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لڑو قاتلان تیرے وی پہر لوری درنان او درک تیرے وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راغلو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو ن جاگیر ن سو کی مددگار لرو پشانتی د فقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیری وی پہر لوری درنان او درک تیری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا زڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان تیری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد زڑنو انقلاب شکمنو تائی ورکڑلو دہریو سوال جواب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکون شو پاتے نشو استراب مثال د انقلاب دس بل نشت پدوران مثال د انقلاب دس بل نشت پدوران تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخپو کی شنس کور تیرے د کپر لاڑلی رناشو پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ دمینے اور دانور دنبوت شو پدی ٹول علم کی خور دانور دنبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخنوری کڑرنا تمام جہان طیباد مخنوری کڑورنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي و اخرینای کتاب زرزری وزری د نورو کتابونو په نسبت دغه مزامین ډیر لري. هغه په دې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په روح روان کې ریښې زغلو دي. بل خبر ادا دا چې در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېدو د چاپ نه مخکې د کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت په هنتون کې د شرایط په هنځیل وستو نو په دې پانځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه و او ډیر زړه مې ورسره لګېدلی و. سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې وو. یوه ورځ په سینټ کې ناستم، زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو، نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې، په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې، په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل. نو زما زړه ته دوی د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بل سره مکالمه کوي، د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي، دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکي یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې، که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه، دې به نوې خرماوې نیولې وای، هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای، هغه به راځرغون شي وه، یو لښکر د شنو خرماوو د به در پسې روان و. دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده، ما ته یعنی په عجزۍ وایم زړام راغله. نو ما داسې یو شعر ولیکلو، هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي. نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم، نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی، ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې. ما وی ولا دا خو به ډیره سخته وي، خو بیا د دوی خبره ما ومنله، زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې. نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې، په اوږدو اوږدو شعرونو کې، په لنډو شعرونو کې. یو څه نور نعتیا کلامونه مې لیکلي وو، هغه مې ورسره یو ځای کړل. په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه. نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل، د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي. نو ما هلته یو شعر لیکلی و، همدا کلام دام په دې زرزری وزرو کې راغلی دی. بیا کله چې لمکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو، نو په دې لاره کې اوږده لاره ده، دښتې دي. نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې. نو هلته مام بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم، یو شعر مې لیکلی، یو نعت یا کلام مې لیکلی، هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی. همداسې د قدر شپه، یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي، یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي، د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري، د دینی تعبیرونه لري. اوس دا د قدر شپه ده، په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه، له نورو پلار نه مې، له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه، یوه ښځه پاڅېدلې وه، یعنی روژما د پسلمي دپاره یم څه برابرول، نو خپله غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یې یوه ونه را لوېدلې ده، دنګه ونه ده، هغه پرته ده، د دې سره یې تړلی دی. نو کله چې سهار شوی دی، دغه خوسکی نشته چې ګوري یې، دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه راځانګې. یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي. نو دغه ښځې وایي ژړلې وه چې کاشکې خبره وای، دا خو د قدر شپه تېره شوې ده، د خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی. نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي، دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې، زما په دې ناخداگاه کې، یعنی تحت شعور به ورته وایي، په دې کې شته دي. نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیه او حمدیه کلامونه، یا د صوفیانه ځان ته خصوفي نه وایم، خو دغسې یو څه راځي، هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم، خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي، نو زما په شعرونو کې ذکر راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې، یعنی دغه د شرایطو پنځای مې وستو، د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کول، او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم نعتیه کلامونه وو. نو ځکه به په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیه کلامونه یا نعتیه کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پی اوبه نه خوري، که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې، ډېر ښکلی ټکې، ډېر داسې لکه، خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ماته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیه اشعار شته، نعتیه اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما په نظر کې د یو عادي غزل په شان، د یو نظم په شان دسی مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنو ناممکن نه وي، چې کوم کیفیت ستا د نعت نه وي، لکه کوم دغه کې ته اسې هغه لفاظي کول پکې دسې لکه ماته خنخ کاری. حضور صلی الله علیه و آله وسلم لکه د عشق هغه کوم کیفیت یې هغې دپاره بیا ټکی نه ملاویږي، چې کوم ټکی ملاویږي د هغې د شان نه کم وي، ځکه نعت لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ درې شری ټولګې هم چاپ شوې دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه یې صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر حمدونه او نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره په کارو، هغه سي الفاظ او هغه سي تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پې باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پیخور د زړګي سر می تیلوګی شه، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي. کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کې مچ ز پاغي باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زمو من چې د ډېر مودې سره شاعري کوي، خو د شاعرۍ کتاب اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه د دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دی پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکامات پوینو هغه سره دی نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړما نبی سردار لازمه، نو سره یو صاحب کیدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرچ کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یثرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو ادی صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په علا ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خدا حق دل چا ور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دي کنه، دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې زه ضروری ګڼم چې دې لپاره په دغه اسرار او رموز سړی پوی، نو هغه دې نعتو لیکي.
د حمد نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای یې پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیه او نعتیه کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
نصیب شو خوگی من سرا، هم بزو جنت تا دا جانان سرا، هم بزو جنت تا دا جانان سرا. چاچی دالم لمن اونانی وا،
دا مشال ریڈیو دا